آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو بخیر زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
پینټاګون وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت درې جګ پوړې مشران وژل شوې دي د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي ویلي دي چې داعش شاوخوا 1500 میلیونه امریکایي ډالر د تیلو د کاروبار د لارې پیدا کوي او د ترکیې جمهوریت رجب طیب اردوان وایي چې د عراق د شمال نه خپل عسکر ونه باسي
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د قوس د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې یو لسمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا مرکه هم واوري چې د آسیا زړه د کانفرانس 15 کلنه غونډه او د سنوري غونډې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکېدو کې څومره مهمې دي په دې هکله مو د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره مرکه کړې ده خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو
ته وایم السلام علیکم د هم پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش درې جګ پوړي مشران وژل شوې دي د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن وایي چې په وژل شوو کسانو کې ابو صالح هم شامل دی چې د داعش مالی چارې په غاړه درلودي ښاغلی وارن وایي چې ابو صالح د اسلامي دولت تر ټولو د زیاتې تجربې لرونکی مشر و او په وژل کېدو سره به د دې ډلې مالی چارې ګډې وډې شي د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی چې د اسلامي دولت یادایش ډله شاوخوا 1500 میلیونه امریکایي ډالر د تیلو د کاروبار د لارې پیدا کوي د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه د وزارت سرپرست مارسیال ادم زوبن پروند پنځشنبه پر ورځ وویل چې داعش د تیلو ډیره برخه د سوریې په حکومت او یو څه اندازې په ترکیه خرڅوي د خزانه د وزارت د چارواکي ادم زوبن ویلي دی د اسلامي دولت ډله هر میاشت شاوخوا د 40 میلیون ډالرو پر ارزښت تیل خرڅوي ښاغلی زوبن د لندن د چټم هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د تیلو ډیره برخه د بشار الاسد په رژیم پلوري دی وایي د صدر رژیم او داعش دواړه کوښښ کوي چې یو بل ووژني خو بیا هم هغوی د میلیونونو ډالرو پر ارزښت د تیلو سوداګري کوي په سوری کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یو ډله وایي چې په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي فارین وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه شوي دي نور تفصیل د شافی سردار ناوري
په سوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه را په دې خوا چې کورنۍ جګړه پیل شوه په روغتونونو صحي کارکوونکو او انبولانسورو په هغو سیمو کې بریدونه زیات شوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنگي وسیلې بدل شوي مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل شوي شکنجه شوي او یا د حکومت لخوا بندیان شوي دي دغه مبارزین وایي انبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیکه توګه په الوتکو او توغندیو ویشتل شوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ شوي دي دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه را پدې خوا 680 روغتیایي مامورین وژل شوي چې 245 ډاکټران و شغلی شماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د 300 څخه زیات خلک د حلب په شار کې بې کوره شوي او په ټوله سوریه کې 12 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري
More than 3 million children, pregnant women and lactating women
همدا اوس په سوری کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان امیدوار شېزي او هغه مېرمنې چې د خوراکي موادو د کمښت لوجي د سوې تغذی او د لوجي د خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شودي ورکوي د 2 میلیونو نه زیات امیدوار مېرمنې د جګړې لوجي به کورسي ودی او د روغتیاي سنتیاو د نشټون لوجي ماشومان حتی د تنفسي ناروغي لوجي هم لري اکثره ماشومان په دې خطر مري چې څوک نشته چې هغه ته دارو درمل ورک
خبرونه د امریکا غک آشنا راو د نوریا د امریکا پوزوی د مزایلو د دفاع د سیستم یو توغندۍ ازمایلی چې هدف یې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو ساتنه ده. د امریکا د مزایلو د دفاع ادارې پرون ویل دی چې د مزایلو د دفاع دغه سیستم وروسته له هغه د توغندۍ ورکه چې رادار یو هدف پنهخه ک د اداره وای د اس ام 3 په نامه د توغندۍ خپل هدف ته ځان ورسوه او تبای ک تمګیږي چې د مزایلو د دفاع د سیستم په 2013 کال کې په پولند کې نصب شي. امریکایي تحقیقونکي چې د کالیفورنیا د سر برنادینو په خار کې د تیر ونی د وژنو په اړه تحقیقات کوي ډیر تمرکز د انریکا مارکوس په نامه د یو شخص فعالیتونو ته کوي. تحقیقونکي وایي همدغه شخص هغه پاکستاني ښځې او خوند ته وسلې ورکړي چې څوار لستنی ووژل او یو شنورې جوبل کړل. چارواکي وایي انریکا به د ورځې څو ساعته د سید رضوان فاروق سره په زړو موټرو کې تیروه او وایي چې د هغوی ملګرتیا د څو کلونو را په دې خوا روانه وه. دا چې ګومان کیږي چې هغه په 2012 کال کې د یوې تروریستي د سی پاړه خبرې کړې وي خو کله چې چارواکو انریکا د یوې بیل پیښې په خاطر ونیو فاروق هم د خپل پلان نه تیر شو. تحقیقونکي وایي انریکا مسلمان شوی و او د سید رضوان فاروق د یوې لری خپلوان سره واده کړی و. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د عراق د شمال نه به په هیڅ صورت د ترکی عسکر ونه وځي. بغداد په ترکی تور لګولی چې دغه عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلی دي. د عسکرو د مسلې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. عراق ته هم د تیرې شنبې په ورځ په بغداد کې د ترکی سفیر ایزار کړ او ترې وغوښتل چې زر تر زره د هغه سلګونه عسکر د عراق د شمال نه وباسي چې د موسل ښار سره نږدې ځای پیدا شوي دي. د موسل ښار د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق شمال ته د ترکی عسکر د هغوی د اجازې نه بغیر ورغلي دي او دا یې په خپل هیواد تیری وګڼه. خو د ترکی جمهور رئیس ښاغلی اردوان بیا وایي عسکر په دې خاطر هلته ځای پیدا شوي چې کوردي پیشمرګه او نور جنګیدونکي ځواکونه وروزي چې داعش په خلاف جګړه کوي. اردوان وایي د عسکر د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی په بلنه هلته ځای پیدا شوي دي. د سوری د حکومت یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دي چې د سوری د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یو ډله به راتلونکي میاشت د حکومت سره خبرې وکړي. د خبر هدف د سوریې روانې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لاره پیدا کول دي. د سوری د حکومت د مخالفینو شاوخوا سلو غړو د دوه ورځو لپاره په سعودي عربستان کې غونډه درلوده او پرون د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د بشار الاسد د حکومت سره به د سولې خبرې کوي. او روسي خبر دا چې د امریکا روسي او ملګرو ملتونو ډیپلوماټان نن د جمعې پر ورځ په ژنیو کې جرګه کیږي او په سوری کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د روسي د بهرنی چارو د وزارت مرستيال ګینادي ګاتیلوف وایي د غونډې هدف د تروریزم په خلاف د هڅو ګړندې کول دي. روسیا او امریکا دواړه په سوری کې هوایي بمباري کوي او دواړه په دې نه دي توانېدلي چې د سوری د مخالفینو په برخه کې خپل اختلافات پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان و بجې او 8:30 دقیقې دی. پامکړی رپورت ده. چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلی دي. خو د اچین ولسوال وایي چې د ولسوالۍ څخه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار چین کې د داعش خلاف پیل شوی عملیات له درې میاشتنۍ جګړې وروسته پای ته رسیدلی او حکومتي سرتیری بیګاش په لدی ولسوالۍ راوتلی دي. که څه هم امنیتی چارواکو دغه عملیات بریالي ګڼلي خو ځایي ولسوال ویلي چې د ځواکونو وتل په سیمه کې د حکومت مخالفې غاړې ته له مورال ورکولو بله معنا نه لري. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 600 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هغه وایي د ګواښ لاندې سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي.
زموږ دومره ځواکونه هلته پاتې دي چې د ولسوالۍ د کلو او ځینو باندو او د ولسوالۍ د هغه محلات چې موږ دغه لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي هلته مو ځای په ځای کړي دي. تقریبا 12 امنیتي پوستې هلته ځای په ځای دي چې 8 پوستې موږ نوي ځای په ځای کړي وي.
د شیرزاد په خبره هڅه کوله چې د سیمې ځوانان په ملي او سیمه ایزو پولیسو کې ځای په ځای کړي ترڅو په عملیاتو کې نیول شوي ساحې وساتي. خو په باورۍ له 200 کسانو د چارې ته غاړه کې خوده. قومندان وای پاچین کی روانه جګړه د سیمې استخبارات رهبری کوي.
پاچین کی ما درته ول مخکیم فسلګونو وسلوال دایښ وجلسوی دي او په دې کې د استخباراتو د منطقې لاس موجود دی اکمالی. موږ به ټولو د وطن دشمنانو ته کلک گزارونه ورکو، خو هر کار یو وخت لري، یو پلان گزاری لري.
خو دا چین ولسوال په دغه سیمه کې شوي عملیات ناکام ګڼي او وایي له دې وروسته به د ملکي خلکو د وژنې او سرپرې کونې لړۍ بیا پیلېږي.
بیا به همدغسې ولسي خلک به وژنې، ولسي خلک به مړه کوي، د ولسي خلکو سره دغه زما سره خپل ځاني اندېښنه ده چې هغه به بیا دغه خلک به وژنې، وایي به ټکۍ به سرونه به ترې غوڅوي.
هغه وایي دا چین امنیتي چارواکو په غرونو او بانډو کې ایسارو خلکو ته د خوراکي توکو پر لیک دم بندیز لګولی.
دا اوس هم ماته پېښور راغلی وو، پرون هم راغلی وو، سار هم راغلی وو، خوراکي توکي نه پرېږدي، بل شی نه پرېږدي. نو دلته بس قومندان امنیت او پوستو والا یو مسکال شی نه ورپرېږدي، د هغوی خوانه لرګي ضبطېږي، نور شیانې ضبطېږي. نو ولس حکومت هم ټکوي او هغوی هم ټکوي.
ولسوال غالب وایي تمې دا وه چې د مامند پیښې او نورې غرنۍ سیمې به ونیسي، خو ځواکونو یې له یوازې پخوانۍ ټینګې کړې پوستې ساتلې. د سیمې اوسیدونکي وایي ژوند د پانډ او پړانګ تر منځ په یوه مرګونی حالت کې تیریږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر ملک کمین
حکومت خو راووته او هغه خلک بېرته هغه زموږ ته رارسېدلي چې کوم ځکې وو مخکې نه او د ولسي خلکو خو سره وژنه چې لاس نه نیول، ولسي خلکو دواړه طرفه لګي، دې طرف نه د ژبې ولسي خلک لګي، دا هغه طرف نه خواشي ولسي خلکو باندې شروع شي بمونین کې نه وژنه.
دا چین ولسوالۍ نه په داسې یو نازک وخت کې ګډم نیتی ځواکونه راوتلي چې په یو بل ولسوالۍ چپلیار کې داعش او طالبان په سخته جګړه اخته دي. ځایي اوسیدونکي وایي داعش ډلې د دغه ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. ولسي خلکو اندېښنه ښودلې که حکومت مداخله ونه کړي نو د دغو جګړو ډیر زیان به ولسي وګړي وګالي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیې دوه لوړپوړي چارواکي د دې لپاره بغداد ته تللي چې د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په سر د عراق د حکومت سره روانه شخړه ختمه کړي. انقره د بغداد سره خبرې کول غواړي، خو د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړتیا یې ټینګار کړی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز په رپورت کې اوري چې خلیل خان یې درته اوروي.
ترکیه خپل لوړپوړي ډیپلوماټ فریدون سنرلی اوتغلو او د استخباراتو مشر حکان فیډان په داسې حال کې بغداد ته استولی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تشنج زیاتېدل جاری دی. د عراق حکومت سمدستي د ترکیې د ځواکونو ایستل غواړي چې تېره اونۍ ځای پر ځای سي ول. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوتغلو د پنجشنبه پر ورځ دا خبره بیا تکرار کړه چې ځواکونه به بیرته نه وځي او ویل چې د ترکیې د ځواکونو شتون ته اړتیا ده چې د عراق خلکو ته روزنه ورکړي چې د اسلامي دولت پر ضد وجنګیږي. ایدان سیسلن چې د عراق د کردستان سیمې اربل په ښار کې د ترکیې پخوانی کونسل جنرال پاته سوی دی وایي د پوځیانو ځای په ځای کېدل د دې علاوه نور څه هم دي چې ترکیه غواړي خپلو متحدینو او مخالفینو ته سیاسي پیغام ورواستوي.
ناو ایت ترنز انټو ا پرمننت بیس سو ایت هاز ا پولیټیکل میسج
اوس دا په یو دایمي پوځي قرارګاه بدل سوي او دا یو سیاسي پیغام لري. دا د بغداد، تهران، مسکو او واشنگټن دپاره سیاسي پیغام دی. موږ د دې توان لرو چې د خپلو ګټو دپاره یوازې پر مخ لاړ شو. خوانکره مخ په زیاتېدونکي نړیوال فشار سره مخ ده. عربي ټولنې د ترکیې په دې ګام انتقاد کړی دی، خو واشنگټن بیا ویلي دي چې د هر ډول پوځیانو ځای پر ځای کېدل دي خامخا د بغداد په خوښه وي. د چهارشنبه پر ورځ انکرې سفری خبرداری جاري کړی چې عراق ته سفرونه ونه کړي. د استنبول د شاه سلمان په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو سګیز اختر وایي کېدای سي چې انکره د ځواکونو د ځای په ځای کولو ډیره لویه بیا دا کړی.
The Baghdad authorities, who had, you know, lukewarm relations already with Ankara, rejected this fait.
د بغداد چارواکي چې د انکرې سره سړی اړیکې لري په دې شوي کار چې دوی په خبر هم نو رد کړی، ځکه چې دوی دا کار د تیری یو عمل بللې. ایران هم ترکیه د خبرداري ورکړي او د ترکیه د اګامې رد کړی دی. اوس لوی پښتنه ده چې انکره څنګه لاري خو د راپورتو شو بورانو مخاوني سي. دغه نوی بران په داسې وخت کې راپورته شوی دی چې انکره له مخې لا د ماسکو سره د روسیې د جنگي الوتکې چې د سوریې او عراق په سره یې راوغورځوله د ډیپلوماټیکي بوران سره مخ ده. که بغداد خپل هغه خبرداری عملي کړي چې ویلي وو چې دغه مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ور وړي، د عراق او روسیې د ترکیې سره جنجال کېدای سي یو ځای سي. د ترکیې تقاوت سوي ډیپلوماټ سلیسن وایي انکرې ته پکار ده چې خپلې بهرنۍ پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
Ankara is taking more and more bold moves, unconventional steps within this.
Ankara ډیر زیات غټ ګامونه اخستی. دا غیر عادي ګامونه دي. په داسې خطرناک وخت کې دا ډیر خطرناک ګامونه دي. ډیر زیات پیچلي حالات دي چې انکره خطا کولای شي. مبصرین وای ډیر لږ نشي نشانېسته چې ترکیه د خپل پالیسی بدله کړي. انکارا په وار وار په دې خبرې ټینګار کوي چې دوی باید چټک رول ولري چې په دغه سیمه کې چې د بوران سره مخ ته خپلې ګټې خوندي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، د آسیا زړه د کانفرنس پنځه کلنۍ غونډه په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. دا ډول غونډې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکېدو کې څومره مهمې دي، په دې حکله مدلته په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره لنډه مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوم. محترم فقیری صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د آسیا د زړه کانفرنس پنځمه کلنۍ غونډه په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. تاسو ته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکېدو کې دا ډول غونډې فخري صاحب څونه مهمه بولي؟
اول باید دا ووایم چې هر غونډه چې د افغانستان د صلح یا د افغانستان د پاکستان د رابطو د شکېدو په خاطر کېږي، هغه په خپل ذات کې یو شامل دی او باید تایید سي او ملاتړ وسي. ځکه همیشه مشکلات د خبرو له لارې حل کېدلای سي، مګر دا غونډه د لومړی ځل نه دی چې سوي دي. پر افغانستان باندې دا لومړی کانفرنس نه دی چې دا سوي دي. دا څو کال چې موږ تاسو دلته وو او دا تعقیب کړی دي، دا ګوره چې شلم دی څوم کانفرنس چې د افغانستان په برخه کې ایجادېږي، مګر نتیجه نه دور کړی. نو بنا ان زما نظر دا دی چې د دوه کانفرنسونو څخه باید ډیر زیاته توقع ونسی او عمل ته باید وکتل سي چې پاکستان څه عمل کوي، افغانستان څه عمل کوي، آیا بیا دغه شی دوام کوي، د دوی ترمنځ دا شراب دوام کوي، او که بیا سبا بیرته رئیس صاحب پاکستان باندې انتخاب کوي او نواز شریف پر افغانستان باندې، او که بیرته خرابېږي. یعنی باید وخت ورکو او باید په دې کانفرنسونو باندې دې کانفرنسونو ته ډیر زیاته تمه ونه لرو.
بله فخیر صاحب، پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې وسی، او پاکستانی چارواکو دا هم ویلي دي چې پاکستان د سولې په ټولو خبرو کې د نړیوالې ټولنې شتون غواړي. یعنی کوم هیوادونه په دې برخه کې مرسته کولای شي او څه ډول مرسته کولای شي؟
په دې شک نسته چې په دې وادونه کې اول امریکا شامل ده، ځکه امریکا په افغانستان کې داخله ده، هلته عسکر پراته دي. په دې کې باید چین تر واده پورې داخل وي، ځکه چې هغه زموږ ګاونډی دی او په دې شان کې ډېر زیات علاقه لري. دغه سي ترکیه او شاوخوا ملکونه دي چې دغه هندستان او هغه دي چې باید دغه ټوله ملکونه پر دې باندې توافق وکړي، د پدې کې شامل وي، او پر د پاکستان او پر طالبانو باندې دوامدار فشار وساتل سي چې د خبرو څخه ګوښه نسي او خبرې صادقانه وي. ځکه د دوه نور ملکونو ګډون په دې کانفرنسونو کې یا په دې خبرو کې زما په نظر ته ډېر هدا پوري مثبت واقع کیږي، ځکه یو ناظر به وي چې څوک رښتیا وایي، څوک دروغ وایي.
بله، او تاسو ته معلومه ده او ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیا باورۍ او بدګمانۍ اوس تاریخ موجود دی. نو دا ډول هڅې به د سولې لپاره ستاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
هغه زما مخکنی خبر ده چې دا کانفرنس نه لومړی ځل نه دي سوي، د رئیس صاحب او د پاکستان ترمنځ دا لومړی ملاقات نه دی. کرزی صاحب ویل چې زه شل واره پاکستان ته ولاړم، مګر نتیجه ورنه کړله. او په اول سر کې هم د اشرف غنی او د پاکستان ترمنځ ډېر اړیکې د شکېدو پر خوا، مګر نتیجه ورنه کړله. زما بیا خبره دا ده چې په دوه کانفرنسونو باندې باید کانفرنسونه باید ډېر تمه ونه سي، ډېر توقع باید لوړ نه سي، خلکو ته باید رښتیا وویل سي چې دا کانفرنسونه ډېر سي وي دي، نتیجه نه در کړي، او د دې کانفرنس نتیجې ته هم باید وکتل سي چې آیا نتیجه به ورکړي او که به ورنه کړي.
ډېر مننه کوم مودان محترم واحد فقیری صاحب. امریکا جا غاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو وخت په واشنگتن کې د ماخستان او بجې او در 15 دقیقې دي لکه څنګه چې په خبرونه کې مهم واوریدل چې په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یو ډلوای چې په دې ورست تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکونکو بریدونه زیات شوي دي فعالین وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو شپارس بریدونه شوي دي نور تفصیل په دې رپورت کې واوري
پاسوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه راپدی خوا چې کورنۍ جګړه پیل شوه په روغتونونو صحي کارکونکو او انبولانسورو په هغو سیمو کې بریدونه زیات شوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنگي وسیلې بدل شوي مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل شوي شکنجه شوي او یا د حکومت لخوا بندیان شوي دي دغه مبارزین وایي انبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیکه توګه په الوتکو او توغندیو وشتل سوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ سوي دي دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه راپدې خو 680 روغتیایي مامورین وژل سوي چې 245 ډاکټران و دوی وایي چې د روغتیا چارو په 390 مامورینو بریدونه سوي دي نیوی پاسول کې ډاکټران د سوریې څخه وتلې او هغوی چې لا هم پاتې دي وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د روغتیایي خدماتو او مرستندوی ادارو د اتحادیې مشر توفیق شاماس وایي چې 15 نیوی پاسول کې د غبرېدونه او وژنې د سوریې د حکومت لخوا سوي دي شغلی شاماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د 300 څخه زیات خلک د حلب په شار کې به کور سوي او په ټول سوریه کې 12 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري همدا اوس په سوریه کې د 2 میلیونه څخه زیات ماشومان امیدوار او هغه میرمنې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د سوی تغذیه د لوړ خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شدي ورکوي د 1 میلیون څخه زیاتې امیدواره میرمنې د جګړې له وجې بې کوره سوي دي او د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون له وجې ماشومان حتی د تنفسي ناروغۍ له وجې هم ري اکثره ماشومان په دې خاطر هم ري چې څوک نسته چې هغوی ته دارو درمل ورکړي د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د بشري حقوقو روغتیا او شخړې د څانګې مشر لیونارد روبنسن وایي د تیرو شلو کلونو راپدې خوې د چچنیا، غزې او د بالکان په هیوادونو کې د جګړې په محل د روغتیايي حالاتو په اړه څېړنې کړې دي. شاغلی روبنسن وایي په دغو شلو کلونو کې هغه دومره خراب وضعیت نه دی لیدلی لکه اوس چې په سوریه کې دی. تر کومه حد چې زما یادیږي تر اوسه په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي پیښ شوي چې په یو هیواد کې دي په روغتیایي مرکزونو 200 د توغندیو او الوتکو بمباردمان وسي. تر اوسه په هیڅ هیواد کې داسې څه نه دي پیښ شوي چې حتی لسګونه د روغتیایي چارو مامورین دي ووژل سي، خو په سوریه کې په سلهاو وژل سوي دي. شاغلی روبنسن وایي د هغه ورځې راهیسې چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې وضعیت نور هم خراب شوی دی. د وی د کارتر سنټر د معلوماتو لمخې د روسیې د هوایي ځواکونو 15 اتیا پسولو کې بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو په لاس کې دي او د اسلامي دولت په ډلې دومره بریدونه نه کیږي. شاغلی روبنسن همدارنګ وایي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه لس روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تباه شوي دي.
اوس هم د مهم خبرونو لنډی زوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش ترې جګپوړي مشران وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن وایي چې په وژل شوو کسانو کې ابو صالح هم شامل دی چې د داعش مالی چارې په غاړه درلودي. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اسلامي دولت یادایش ډله شاوخوا 1500 میلیونه امریکایي ډالر د تیلو د کاروبار د لارې پیدا کوي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چاره کې د خزانه د وزارت سرپرست مارشال ایرم زوبن پرون د پنځمې پرځ وویل چې داعش د تیلو ډیره برخه د سوری په حکومت او یو څه اندازې په ترکیه خرڅوي. د امریکا په وزوی د مزایلو د دفاع د سیستم یو توغندې ازمایلی چې هدف یې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو ساتنه ده. امریکایي تحقیقونکي چې د کالیفورنیا د سر برندینو په خار کې د تیری ونې د وژنو په اړه تحقیقات کوي ډیر تمرکز د انریکا مارکوس په نامه یو شخص فعالیتونه تکوي. تحقیقونکي وایي همدغه شخص هغه پاکستانی ښځې او خوند ته وسلې ورکړې وي چې څوار لستنې ووژل او یو شنورې جوبل کړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د عراق د شمال نه به په هیڅ صورت د ترکیې عسکر ونه وځي. بغداد په ترکیې تور لګولی چې دغه عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلي دي. د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو ډیپلوماټان نن د جمعې پر ورځ په جنیو کې جرګه کیږي او په سوری کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او د سوری د حکومت یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دي چې د سوری د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یو ډله به راتلونکي میاشت د حکومت سره خبرې وکړي. د خبرو هدف د سوری رواني کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې پیدا کول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA Pashto. ترنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفي وه. په کندهار، هرات کې به هم نن اسمان شین وی. په کندهار کې به د شپې لخوا هوا منفي 4 وی او په هرات کې به هوا د شپې سړه وي منفي 6 درجه وي. په جلال آباد کې باندې اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 15. په غزنی کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه منفي 1 او لوړه منفي 1 اټکل شوی ده. په کندوز کې باندې اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه منفي 1 او په خوست کې باندې اسمان شین وي. په فراه کې هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې هم نن اسمان شین وي. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو ته خدمت کیو. دا د خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو سره اوسئ.